Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره د نیم ساعته خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري، آیا طالبانیان تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي؟ په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا څه اندېښنې څرګندې سوې دي؟ دا په یو راپور کې اوریدلی سئ. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن یکشنبه ده، د زمري اسد 15مه د جولای میاشتې 26مه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. ولسمشر غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څیړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې وي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد دا سفر تیره جمعه پیل کړی دی. د اعلامیې په حواله زلمی خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په درشل کې د پاتې ستونزو د حل هڅه وکړي، په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي کمول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څیړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې وي. د جمهوري ریاست په پرونی خبر پاڼې کې راغلي چې ولسمشر غنی د جمهوري ریاست د تفتیش ادارې له مشرې غزل حارث سره په دې اړه چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې مرستې په مرکز او ولایتونو کې په څه ډول لګول سوي خبرې وکړې. د افغانستان مالي وزارت او ولایتي ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې په څلورویشتو ساعتونو کې د دې مرستو د لګښت په اړه خپل راپور د ادارې ته ورواستوي. د تفتیش ادارې مشر ویلي چې په ولایتونو کې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره د وسایلو د اخیستو په برخه کې لازم معیار په پام کې نه دی نیول سوی. په فرا کې اته کسان د جنایي جرمونو په تور نیول سوي. د فرا د امنیي قمندانۍ ویان محب الله محب پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغو کسانو په ښار کې په غلاو کې لاس درلود. د فرا ولایت د امنیي قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې حتی تن غلې نیولې چې د خلکو د کورونو او موټرو غلاوې یې کولې، او هیله ده چې په دې ډول به په فرا کې جرمونه کم شي. محب زیاته کړه چې نیول سوي کسان د بالابلوک ولسوالۍ او د فرا د مرکز اوسیدونکي دي او امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته نیولې دي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی دي. د امریکا حکومت تیره جمعه چین ته امر وکړ چې دا قونسلګری بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونه په زور د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی، او په دې اړه په بیان کې خپله شدیده نارضایتي او له دې حرکت سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. په بیان کې ویل سوي چې د چین لخوا به هم لازم او متناسب اقدام وسي، ځکه د چینایي لوري په وینا د قونسلګری ودانۍ د چین ملکیت دی او د نړیوالو تړونونو پر اساس امریکایي چارواکو د ورننوتلو حق نه درلود. د چین حکومت هم د متقابل اقدام په ډول د امریکا متحده ایالاتونو ته ویلي چې د چین په جنوب ختیځ ښار چینګوت کې خپل قونسلګری بند کړي، خو دا نه ده معلومه چې هغه امریکایي ډیپلوماتان او نور مامورین چې هلته کار کوي په څه ډول له چینه وتلی سي. د امریکا یو هیئت به له روسي چارواکو سره سبا دوشنبه د فضایي امنیت په اړه وګوري. امریکا تر دې مخکې روسیې ته خبرداری ورکړې وه چې د فضایي سپوږمکیو ضد وسلو له ازمایلو ډډه وکړي. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ پر روسیې تور پورې کړ چې د جولای میاشتې په دویمه اونۍ کې د مصنوعي سپوږمکیو ضد وسلې ازمویلې دي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. دواړه خواوې تر وکلن ځنډ وروسته لومړی وار په خپلو کې پر دې خبرې کوي چې د فضایي امنیت لپاره باید څه کارونه وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دواړه خواوې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او کنټرول په اړه د خبرو په ترڅ کې په ویانا کې په دې اړه هم بحث وکړي. د روسیې په لیرې ختیځ ښار خبروفسک کې پرون شنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد ستره مظاهره وسوه. ویل کېږي چې د پخواني شوروي اتحاد تر سقوط وروسته دا د روسیې د حکومت پر ضد تر ټولو ستره مظاهره وه. د خپلواکو سرچینو په وینا په پرونۍ مظاهره کې زرګونو کسانو ګډون کړی و. ځینو مظاهرهچیانو نارې وهلې چې د روسیې ولسمشر دې استعفا وکړي. د جولای میاشتې پر نهمه د خبروفسک والی سرګی فورګل د قتل او د سیسی په تور تر نیول کېدو وروسته مسکو ته ولېږدول سو. له هغې رئیسې په دې سیمه کې مظاهرې کېږي. هغه په 2013 کال کې په انتخاباتو کې د چوکۍ ګټلې وه او په خلکو کې یې ښه شهرت درلود. د مظاهرې یوې ګډونوالې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د آزادی اروپا آزادی راډیو خبریال ته وویل: موږ غواړو چې خپل والی را خوشی کړو. موږ باور لرو چې د هغه توقیف غیر قانوني دی او لوړ پوړي چارواکي په دې ډول هڅه کوي چې زموږ او د سیمې د ګټې لپاره نه، بلکې د ځان د ګټې لپاره دی له خبروفسک نه لرې کړي. د خبروفسک پر والی تور لګېدلی چې په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ځینو وګړو د قتل امر کړی و. سرګی فورګل پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې سیاسي انګیزې لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 22. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 28. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 45 چټي 25. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 29. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 30.
و بجې او و دقیقې سوې. آیا طالبان تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي؟ په دې اړه د افغانستان جمهوري ریاست څه اندېښنې لري؟
هغه غوښتنې چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده شوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو دیني زور اخیستی دی.
په کابل کې ګڼو دینی عالمانو پرون له حکومت د دینی عالمانو د وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په بهرنیو موضوعاتو کې په اتریش کې د یو وژل سوي چیچنیایي وګړي د قتل په اړه د تازه جزئیاتو له حاله مو خبرو. د ژوند په رنګونو کې د کابل د یو اوسیدونکي د ژوند د یو رنګ ننداره کوو.
یو لږ خواري ده، داسې لس دولس دیارلس کلو ده، دا نور واړه دي.
دا خبري مجله تر اوو نیمو بجو ده. د خبرونې د سر موضوع اخلو. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول: یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د شرایطو برابرولو په هدف د حکومت له زندانونو خوشي سوي، بیا د جګړې ډګرونو ته ستانه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په وروستیو کې دا خبره وکړه چې ځینې طالبان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه سوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا کار د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی د توقع خلاف دی. نور جزئیات له فرشته جلال زیناوري.
ارګوای لدی انډیشنل ریچل بند خوشی سوی طالبان جګړې ته ورګرځي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان توخان مینپال پرون د ازادي راډیو ته ویل چې حکومت توقع درلوده چې د بندیانو د خوشی کېدو له پروسې سره به تشدد کم سي او هغه طالبان به چې له زندانونو خوشی کیږي برته د جګړې ډګر ته نه ورګرځي. مینپال ویل له بده مرغه دا دواړه کارونه نه دي شوي.
افغانانو غوښتنه دا ده چې د دې پروسې له پیل سره باید تاوتریخوالی راکم شي. هغه څوک چې له محبسونو او کفارو څخه خلاصېږي هغوی باید جګړې ته راونه ګرځېږي. له بده مرغه هغه غوښتنه چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده شوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو دیني زور اخیستی دی چې دا نه د افغانستان خلکو ته د منلو ده او نه د افغانستان حکومت ته.
په دوحه کې د طالبانو دفتر د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو د پای لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کولو شرط شیدی. د سرچینو په حواله د طالبانو تر څلور زره زیات بندیان تر اوسه د حکومت له بندیخانو او توقیف ځایونو خوشې شوي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره اونۍ پر ټویټر ولیکل چې له لوی اختره وروسته له حکومت سره د سولې د خبرو پیل ته تیار دي، خو په دې شرط چې تر اختره حکومت د دوی ټول بندیان خوشې کړي او دوی به هم هغه کسان چې د حکومت له لورې نیولې دي خوشې کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا شاهین د دې ټویټ تر خپرېدو څناڅه یو ساعت وروسته پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو بندیانو چې له زندانونو خوشې شوي قسم کړی چې جګړې ته به نه ورګرځي، خو لیدل کېږي چې یو شمېر بیا جنگ ته ستانه شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قولي اردو چارواکو هم تیره اونۍ د جګړې په ډګر کې د یو شمېر نیول شوو وګړو عکسونه خپاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا هغه طالبان دي چې د حکومت له زندانونو تازه خوشې شوي دي. نو آیا د تشدد زیاتوالی جګړې ته د یو شمېر تازه خوشې شوو بندیانو بیا ورتګ او د حکومت په زندانونو کې د پاتې بندیانو د خوشې کولو پر سر بحث په د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پیل وځنډوي؟ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینه پال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم دا اندېښنه لري. نو آیا دا په دې معنا ده چې تر لوی اختر وروسته د سولې خبرې نه پیلېږي؟ د واخان مینه پال د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ولیکل و به ګورو چې څه کېږي، خو یو مهم کار کېدونکی دی. مینه پال په دې اړه د نور تفصیل له ورکولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر د جولای په 2 په یو بیان کې وویل چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان زیات شوی دی. یوناما په جګړه کې د شکیلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته فکر وکړي، تشدد کم کړي او په دوحه کې د راروانو خبرو لپاره یو اغیزمن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې د یوناما د مشر په حواله لیکل شوی وویل چې ځینې اړخونه سته چې د جګړې پای ته رسېدل نه غواړي، خو هغوی که د سولې د پروسې د تخریب لپاره له هر کومې وسلې کار اخلي دې هدف ته نشي رسېدلی. د یوناما په بیان کې دا نه و په ډاګه شوي چې څوک د سولې د بهیر د تخریب لپاره کار کوي.
ومردل چې په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي هغه طالب بندیان چې له زندانونو خوشې شوي یو ور بیا د جګړې ډګرونو ته ستانه شوي دي، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې دا کار د سولې د خبرو د پیل سره کومه مرسته نه کوي. د افغانستان د 24 ولایتونو دینی عالمانو حکومت د دینی عالمانو د ترور او وژنې په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړ. دوی د حقیقت موندنې د ټاکل شوي پلاوي څېړنې باطلې وبللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د دینی عالمانو د ساتنې اړخ ته هم پام کړی دی. نور له خاطر پردیس نوري.
د افغانستان د 24 ولایتونو علماو ر کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه جمعات کې چیرې چې څومره د مخ کې دوی یو حملار محمد ایاز نیازی و بجن شورا ټول شوی بو او په حکومت غږ وکړ ک چیرې د علماو وژنه ادامه پیدا کړي مسولیت به د حکومت پر غاړه وي. د غدنی علماو وی د عالمانو د وژنو په اړه د حقیقت موندن کې پلاوی موندنې باطل دي او راپورونه کې تناقض موجود دی. د افغانستان د 24 ولایتونو د علماو د ټولنې غړی محمد سرور
د علماو ټولنه اعلانوي تر هغه چې دولت د شهید مولوی نیازی او شهید مولوی عزیز الله مفلح وشون کې نیوی نیولی او دوی ته سزا نیوی ورکړل شوی، دولت د دوی د وژلو او ترور مسول دی.
د افغانستان د علماو ټولنې له ټولو علماو غوښتنه وکړه که حکومت غوښتنه ته پام ونه کړي له خپل رسمي دندو دی لاس په سر شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د علماو امنیت او خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویان طارق آریان
موږ له نږدې د افغانستان د علماو له سرتاسري شورا او د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سره کار کوو چې د جوماتونو او علماو په وړاندې چې کوم ګواښونه وي هغه تشخیص کړو. په دې برخه کې پرمختګ هم شوی دی. هغه جوماتونه چې تر ګواښ لاندې وو تشخیص کړي مو دي او له علماو سره په نږدې همکاري سره مو په دې برخه کې تدابیر هم نیولې دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان د حج اوقاف وزارت نظر هم راوخلي، خو بریالي نه شو. دغه علما شاوخه یو میاشت مخکې هم په همدې ځای کې د وزیر محمد اکبر خان مینه د جمعات د خطیب مولوی محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوری جمعات د خطیب عزیز الله مفلی د وژل کېدو په غبرګون پیوی ترازی غونډه کې سره راټول شوي وو. له حکومت د علماو د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه، خو د دوی په وینا د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم حکومت دوی دغه غوښتنې ته پام نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به احمد شبر راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیپلوماټ خبرونه لیکي د فبروري په میاشت کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تر تړون وروسته د لنډ مودې په مخه وروسته تر دې په افغانستان کې لزیات شوې چې جګړه به پای ته ورسیږي چې د وی اونۍ په مخه شخړې راکم شوې. د ډیپلوماټ په خبرې کې مقالې کې وړاندې راغلي دي چې د سولې تر تړون را وروسته په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د هلي د سولې پر سر د اختلافاتو له امله لمنځت للی دي. ډیپلوماټ بیا په کابل کې د یو شخصي پانتون د استاد علي اميري خبرې کړې دي چې وايي د سولې په خبرو کې ځند دی بهیر ته سخت زیان اړوي. ګلوبل نیوز خبرونه لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تر تړون را وروسته اوس د امریکایانو له لوري د سولې فشار زیات شوی دی. خو دا څه چې سولې ورته وايي د ټولو اړمنو افغانانو په ګټه نه ده. د جولای په 14 له طالبانو سره د شوی تړون 115 ورځې پوره شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل سات تر دې وروسته په ټویټر ولیکل چې د سولې لمړی پړاو بشپړ شو، اوس به د سندانیانو د خوشی کولو، د شخړو د راکمولو او د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره فشار زیات کړي. ګلوبل نیوز خبرونه لیکي واشنگتن په ټریلیون ډالر د افغانستان په جګړې لګولې دي او دا جګړه نور هم پسې سخته شوې ده. خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د امریکایانو د جګړې له پیله تر اوسه درې ولسمشران په متحده ایالاتونو کې بدل شوی دي او یو یې هم خپل هدفونه نه دي ترلاسه کړي. خبرونه بیا د افغانستان د جګړې د اوسنی او راتلونکي وضعیت په اړه څرګندوي چې د اوس لپاره افغانستان یوازې د طالبانو له وسلوالو سره په جګړه نه دی، پورپوله له پاکستاني ځواکونو سره هم په جګړه دی. خبرونه بیا لیکي امریکایي ځواکونو د افغانستان سرحد ته نږدې اډې پرې شي دي. ګلوبل نیوز په خبرې کړې مقالې کې اټکل کوي چې له روسانو سره هم شای بل جګړه وشي، خو په دې برخو کې توضیحات نه دي ورکړي. لنکا شیر پوسټ خبرونه د غلا د وی پی شي په اړه لیکنه کړې ده. د خبرونه لیکي کید الکساندر د پنشن بي پورس سهار ور پام شول چې څوک موټر ته ورننه وتی دي او د هغه میډال ور سره وړای دي چې د افغانستان کې د جګړې په خاطر ترلاسه کړی وو. دربشت کلند کټ الکساندر په 2015 کال کې د بریتانیا له پاو سره یو ځای شو. دی وای په غوسه دی دا میډال د د شپږ میاشتنې خوړې سمبولو. کټ الکساندر په ویلس کې له روغتیایي کارکونکو سره د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره کار کاوه او د درې اونیو رخصتیو په مخه خپل کور ته چې پلنکا شیر کې دی تللی وو چې هلته یې میډال غلا شو. پولیسو ویلي دي چې د غله د موندلو لپاره د سړک د غاړې د کمرو فلمونه پلټي.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 3 دقیقې کېدونکو دي د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د بشري حقوقو خبرواک کمیسیون وایي د دوی موندنې شي چې په هرات کې د څو ورځې مخکې په هوایي برید کې و ملکیان وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي. د کمیسیون په حواله امنیتي ځواکونو په دې برید کې دقت نه دی کړی. خو دفاع وزارت ټینګار کوي چې د ګذرې ولسوالۍ هوایي برید د کره اطلاعاتو پر بنسټ سوی دی. نور حال د جوینا در په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د هرات ولایت ګذرې ولسوالۍ خم زیارت سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وختی ده. د دې کمیسیون د لومړنیو څېړنو پر بنسټ په دې پیښه کې و ملکیان د 15 سړیو یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون وژل شوي او لس نور چې شپږ سړي دوه ماشومان او دوه ښځې دي ټپیان شوي دي. د دې کمیسیون د رسنیو او نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ وایي چې دې برید کې دقت پام کې نه دی نیول شوی ځکه ملکیان قرباني شوي دي. ښاغلی فرهنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه نه ده معلومه چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا دا هوایي برید د کوم هدف لپاره ترسره شوی دی.
افراد غیر نظامی و ملکی قرباني شوه.
زمون لمړنۍ موندنې ښیي چې په دې پیښه کې شاوخوا ولسو ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته ده، خو زمون څېړنې لا هم دوام لري. مونږ نه پوهیږو چې د دې بریدونو موخه څه وه. له بده مرغه د دقت او تفکیک له اصل څخه کار نه دی اخیستل شوی.
دقت و اصل تفکیک صورت نه گرفته.
افغان امنیتی ځواکونو دغه هوایی برید د چهارشنبه په سهار د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ په خم زیارت سیمه کې ترسره کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا برید د کره اطلاعاتو پر بنسټ شوی او وسلوال طالبان هدف ګرځول شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د طالبانو مهم قمندانان وژل شوی دي.
په دې پیښه کې د طالبانو مهم قمندانان وژل شوی دي. د هرات ولایت گزارې ولسوالۍ د خوم زیارت د سیمې د پیښې اخیستل شوي انځورونه ښیي چې سیمه کې وسلوال طالبان راټول شوي وو او انځورونو کې ملکیان نه لیدل کیږي. د دفاع وزارت د لومړنیو څیړنو پر بنسټ په دې برید کې خلکو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. طالبانو ته تلفات اوښتي. قمندانان او کلیدي کسان یې هدف ګرځول شوي دي.
د سیمې اوسیدونکي ادعا لري چې دې پیښې کې 12 ملکیان د یوې ښځې او دو ماشومانو په ګډون وژل شوي، شپږ کسان لا درک او شاوخوا شل ټپیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکی نجیب الله د ازادي راډیو خبریال ته چې سیمې ته ورغلی و خپله غوښتنه داسې مطرح کړه:
مونږ نه طالبان یو او نه د دولت کسان. مونږ ملکی او مظلوم کسان یو. مونږ په مظلومیت وژل شوي یو او عدالت غواړو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا برید غندلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې تاوتریخوالی او د ملکي خلکو وژل هیڅ توجیه نه لري. په دې وروستیو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ډیروالی هغه څه دي چې د کورنیو بنسټونو سربیره د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون بهرنۍ بنسټونه یې هم په اندېښنه کړي دي. دوی په پرله پسې توګه د جګړې ښکېلو خوا غوښتي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په اتریش کې د وژل سوي چچنیایي وګړي ممی خان عمروف د قتل په اړه په تازه راپورونو کې ویل کیږي چې د هغه ګرځنده یا موبایل ټلیفون د پولیسو لاسته ورغلی او شایي مهم شواهد پکې وموندل سي. دا خبره د هغه ښځې د آزادی اروپا آزادی راډیو له خبریال سره په مرکه کې کړې ده. د هغې د خبرو جزئیات له فرشتې جلالزی څخه په یو راپور کې اوري.
زریما عمروه په چچنیا کې د واکمن رمضان قدیروف د سخت منتقد ممی خان عمروف کونډه ده. ممی خان عمروف ته جولای په څلرمه د اتریش د پلازمینې ویانا په څنډه کې په یوه پرته سیمه ګیراستورف کې ووژل سو. هغه د فبروري په میاشت کې پر یوټیوب خپل چینل جوړ کړی و او 10 ویډیوګانې خپرې کړې وې. وروستۍ ویډیو یې د جولای په 2 نیټه خپره شوې وه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې ممی خان عمروف پر یوټیوب خپرې کړې وې صوتي مکالمې هم شامل وې او عمروف ویلي و چې چارواکي پر هدفي وژنو او دسیسو خبرې کوي. د هغه کونډې زریما عمروه د جولای په 23 نیټه د آزادی اروپا او آزادی راډیو د قفقاز د برخې له خبریال سره په مرکه کې ویلي چې ممی خان د اتریش د استخباراتي ادارو مخبر و. هغې ویلي چې پولیس اوسمهال د ممی خان موبایل ټلیفون څېړي او شایي ثبت شوي ژغونه او نور شواهد پکې وي. خو د زریما تر دې خبرو یوه ورځ مخکې د ممی خان خپلوانو یوه ویډیو خپره کړه او د هغه د قتل پړه یې پر غاړه واخیسته. دا څنګهرل کیږي چې شایي په دې ډول هڅې کیږي چې د رمضان قدیروف نوم له دې مسلې پاک کړي. زیاتو چچنی وګړو چې له روسیې تښتېدلي او په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې د ممی خان عمروف تر وژل کېدو وروسته اندېښنه وښوده او یو وار بیا یې په چچنیا کې د قدیروف د واکمنۍ کړۍ ته د خلکو پام ور واړاوه. رمضان قدیروف په چچنیا کې د جګړې پر مهال د روسیې د مخالفو وسلوالو په ډله کې و. هغه له 2001 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمن دی او له کرملین سره خاص روابط لري. پر قدیروف د روسیې او د بشري حقونو د نړیوالو فعالانو لخوا د قتل، شکنجې، هدفي وژنو، اختطاف او نورو داسې سرغړونو تورونه پوري شوي دي. هغه په ډیرو مواردو کې پر بشري حقونو په تیری او په روسیه او بهر کې د خپلو سیاسي او شخصي مخالفانو په وژلو تورن دی. د ممی خان عمروف کونډې د آزادی اروپا او آزادی راډیو د قفقاز د برخې سره په دې مرکه کې له روسیې د یو شمېر نورو تښتېدلو چچنی وګړو د قتلونو او پر هغوی د حملو په اړه هم جزئیات څرګند کړي دي. د اتریش پولیسو دوه چچنی پناه غوښتونکي د ممی خان عمروف له وژل کېدو سره په تړاو نیولي دي.
اتریشي چارواکو ویلي چې د مومن خان قتل د سیاسي انګیزې یا د شخصي دښمنۍ پر اساس کېدلای سي. د مومن خان کونډي ویلي چې هغوی په 2011 میلادي کال کې په اتریش کې سیاسي پناه واخیسته او مومن خان په بهر کې د میشتو چچني وګړو په وژل کېدو سخت خواشینی و. زریما عمرو ویلي چې په اتریش کې د رمضان قدیروف د پخواني ساتونکو عمر اسرائیلوف مرموز قتل هم هغه سخت متاثر کړی و.
د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې د ژوند رنگونه هم اوریدل سي. بل بهرني مسله دا ده چې د امریکا د شیکاګو له دوه پارکونو د کریستف کولم مجسمې لري کړې سي وي دي. دغه مجسمې له اعتراضونو او مظاهرو ورسته لري کړې سي وي دي. اسد الله الدین د امریکایي رسنیو په حواله په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
کله چې له ګراند پارک نه د کریستف کولم مجسمه د شپې له خوا لري کېده، د خلکو یوې ډلې د دې کار په ملاتړ نارې وهلې. په امریکا کې د کولمب دویمه مجسمه د جمعې په ورځ سهار وختي لرې شوه، خو په ساوت شور کې د هغه درېیمه مجسمه نه ده لرې شوې. دغه مجسمه په 1892 کال کې جوړه شوې، هغه مهال چې نوې نړۍ یا امریکا ته د کریستف کولمب د سمندري سفر 400 کاله پوره شول. مخکې له دې چې دغه مجسمه د شیکاګو جنوب ته ولېږدول شي، د واشنگتن په سیټ هال سړک درول شوې وه. له ګراند پارک نه د مجسمې د لرې کولو پر مهال د خلکو یوې ډلې د دې کار په ملاتړ چیغې وهلې او ویلې د کولمب مجسمه او د هغه درناوی اصلي یا بومي امریکایانو ته یو سپکاوی دی. هلته د لیزا حمیدانی په نوم یوې میرمنې د سی بی ایس خبریالې ته ویلي، اروپایان دلته راغلل چې مونږ مستعمره او مسیحي کړي، دوی ګڼې وژنې وکړې او زموږ کلتور یې وواژه. یوې بلې اعتراض کوونکي ویلي، د کولمب مجسمه لرې شوه، خو دا په دې معنی نه ده چې تاریخ له منځه ولاړ. د ایټالوي امریکایانو مدني کمیټې بیا ویلي، د کریستف کولم د مجسمې په لرې کولو ناهیلي شوي دي. د دغه کمیټې یو مسؤول پاسکول ګیانی ویلي، له دوی سره د دې کار مشوره نه وه شوې او دوی غواړي دا ځواب ترلاسه کړي چې مجسمې به څه وخت بیرته دغو پارکونو ته راوړل کیږي. کریستوفر کولمبوس چې افغانستان کې په کریستف کولمب یادیږي، ایټالوی و او اتفاقي نظر دا دی چې نوموړي په 1492 کال کې د سمندر له لارې تر سفر وروسته امریکا کشف کړه. امریکا کې د توکمیز توپیر پر ضد وروستیو مظاهرو کې د تورپوستو فعالانو ډیر پام د کولمب مجسمو ته و. دوی ویل د دې ایټالوي کاشف درناوی باید ونه شي، ځکه چې بومي امریکایان یې مریتوب یا غلامۍ ته اړ کړل.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان ترڅنګ د قطر، پاکستان، ناروی او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په ویلامیه کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد دا سفر تیره جمعه پیل کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې وي. په فراه کې چارواکي وایي چې 8 تنه د جنایي جرمونو په تور نیول سوي دي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز کې د دوی د قنصرګرۍ ودانۍ ته ورننوتلي وو. د امریکا یو پلاوی به د روسي چارواکو سره سبا دوشنبه د فضايي امنیت په اړه وګوري. او د روسیې په لری ختیځ ښار خبروفسکي پرون شنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد ستره مظاهره وه.
دا ژوند رنگونه
نواب
څه کور برکه ته کاکا
کار نه کوم
بیکاره
څو
کلن به
رس پستو ته به خبره کاوی
ته درت وې چې کور کې څو کسان وسیږي
کور کې ما سره
اته کسان دي د څوک څوک دي
زمون می دي فزن نه زم نه ني
اریا او څه کار کوي وظیفه چي لري
اریا ولګي خواري ده چې ولس دولس جلس کولو ده
ښه
الله نور والدي
بیا دا ډوډۍ څوک پیدا کوي
ډوډۍ الله را پیدا کوي
څوک کار نه کوي
نه
ای څو کار نه کوي خاين لاسمان را لويږي
بس ونه واخلم وړو ته واخلم بل نه واخلم قرض را من دجير شو
ښه قرض کوي بیا چې برابر
وي برابر وي
خلک قرض در کوي
ولې به نه را کوي
ښه لچو نه قرض کوي کاکا
فرز من می دی پروان می دی زو نه وکړ څو شپې میاس بیا ور ز پیدا کو بیا ور کو
بیر قرض پل در دوخته يم ده
او
بیا جنگ جنجال هم پیسه وای کنه
ونه نکیگی
سه رقم جنگ
ما سر پیسه نم اگه با گفته نم
بیا جنگ سه
بیا با دوست با
بلاخرم چنگ بکره
او بیا با مچرت پیدا کری و بلا نوان نم واسطا قطع با مار
کاکا ایتا پی نظر وست وقتی خلق دیر قرص که که بخواه دیر کابه
وست دیر کنی
ولی
خو خواری نستا
غریبی نستا
غریبی نستا
کار نستا
زو اما بخبال از من والدی ده خواری منیم زو دا کور که گردم و را گردم
وسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعته خبری مجله له ستاره احمد فروغ نه واوري.
تشکر از